په هنر جاج کې لوتلی ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبري کړي.
او دا یو نیازمندی و په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانو څوک دي، تر څو د غربت په تعتر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي.
فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعري غږیږو.
نو په دې کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټیوالي نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات راغله.
په زرپانه کې به لنډه کیسه ځوان جنۍ او سپینګیره واوري.
مهرباني په څوکۍ کېنئ، په تماشای چې نوبت در ورسیږي. څنګ ته مې وکتل یوه ځوان نجلۍ ناسته وه.
په ادب جام کې به کندهار ته لاړ شو او د مولوي نور محمد نوري د ژوند احوال به واخلو.
نوري د امیر شیر علی خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند تللی دی
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی نظم واوري.
ژړا په دغه راشي ولی اوس هغه خو ماتهړی چینار، هغه نمجنې خو اوس سوي پولې، سپینې مرغۍ خو بې وزرې پرتې، لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه.
آزادی رادیویی مجلت د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پسرلی په راتګ سره د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې یو شمېر دودیز مشاعرې وشوې چې پیل یې له ننګرهاره د نارنج ګل په دودیز میلې او مشاعرې وشو. ورپسې همداسې په لغمان، کونړ، کابل او یو شمېر نور ولایتو کې دودیز میلې او مشاعرې وشوې. تېره اونۍ په کندوز کې د ریدي ګل دودیز میله او مشاعره وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. له دغې مشاعرې زموږ همکار اجمل آرین راپور برابر کړی.
کندز کې د سولې د ټینګښت په هدف د ریدي ګل کلنۍ دودیزه مشاعره تر سره شوه. که څه هم د کندز ناسم امنیتي وضعیت د دې ولایت د اوسیدونکو پر ژوند منفي اغیزه کړې، خو له دې سره سره په کندز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي. په دې مشاعره کې د کندز زیات شمېر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او دغه راز د کابل، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، غزنی، مزار شریف، بغلان، تخار او د بدخشان ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې شاعرانو په خپل نوبت سره د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت په هدف شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرکه شول. د کندز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت په خپلو خبرو کې وویل چې دغه شان ادبي غونډې د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کوي او د کرکې او تاوتریخوالي پدیده له منځه وړي.
سره له دې چې کندز یو ناامنه سیمه هم ده، خو بیا هم د فرهنګي هڅې پکې روانې دي او ځوانان یعنې دغه خپل اصل فرهنګ ته کار کوي. موږ دا نه یې سوچ ولالته به ناامني یا به څنګه وي، هغه فرهنګیان یعنې هغه کوم جوش دی په زړونو یا دی په دماغ کې د فرهنګ لپاره دی، دا ویره بیخي نه حس کوي.
په نوموړي ولایت کې هر کال د ریدي ګل کلنۍ دودیزه مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري ترسره کیږي. د دغې ټولنې مشر نوررحیم عاطف وویل چې سش کال د دې مشاعرې مالي لګښت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري ورکړل شوی.
سګنۍ مشاعره لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي. مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې ډېر شعرونه په سوله باندې څرخېدل او ټولو د سولې، ثبات او د تلپاتې امن د غوښتلو پیغامونه درلودل او شعرونه یې ولوستل.
له دې سره سم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د ریاست د نشراتو امیر عزت الله په امیر له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د هیواد په 30 ولایتونو کې له دا ډول غونډو څخه ملاتړ کوي څو د خلکو ترمنځ د وطن پالنې احساس لا پیاوړی شي.
دغسې پروګرامونو ته د ولسوالیو څخه، د کلو بانډو څخه، د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولیږي. دوی همدا د سولې پیغام تر خپلو کلو بانډو رسوي، د هغې سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندز پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد زاهد الله کریمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ورستوي کلونو کې د دې ولایت د ځوانانو ترمنځ ادبي او کلتوري فعالیتونو وده کړې او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري.
کندوز وروسته له کلونو بیرته خپل فرهنګي هویت اخیستنې ته روان دی. کندوز د تاریخ په اوږدو کې یو فرهنګي مرکز و، هغه مرکز چې له همدې ځایه به خواوشا ولایتونو ته افغانستان ته فرهنګي هڅې خورېدلې او د دې شاهدان مونږ یو. د سمره لوی لوی شاعران او لیکوان دی، مثلا استاد شکون دی، استاد پسرلی دی، شیرخان غوندې یو کس چې هغه تکړه کس و، هغه لیکوال و.
بل خوا د دې ولایت یو تن شاعر او لیکوال اسماعیل کلیوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټې مخ په غوړېدو دي او مینهوال یې هم څو برابره زیات شوي دي.
که چیرته مثلا شاعران کوشش وکړي هغه نیمګړتیاوې، هغه ناخواله چې په ټولنه کې رامنځته کیږي، هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړي، نو دغه کولی چې مثبت اغیزه په خلکو زړه نسبتا لږ نرم کوي، ځکه ډېرې سخت زړونه دي، سخت زړونه دي.
د یادونې وړ ده چې دا د ریډیګل دولسمه مشاعره ده چې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري په کندوز کې جوړیږي. دغه ټولنه له دیارلس کالو راهیسې په دغه ولایت کې د فرهنګي او علمي کارونو تر څنګ په نورو برخو کې هم کار او فعالیت کوي.
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندوره برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه تته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثیلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې په خوای ګڼ مینوال لرل، خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګه شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
کچیرته مونږ تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسۍ د ادرس نه تیاتر ته رجوع کو، نو ګورو چې د دنیا په ډیرو مهم هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیز دو دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړه وکړي نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپلې ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څیرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی نو د سلو کالونۍ عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول یا اصلا نه پیژندل. ولې کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بالاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې دی زموږ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، د چې کله امان الله خان شاه غازی ولیږه ترکیې ته، نو هلته یې نه یوازې زده کړې وکړې بلکې د تیاتر په اکله یې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کېښودل. البته د دنیا په سطحه یې عمارتونه درست نه وو او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین لپاره یې دا پکې وجود نه درلودل. ولې په هر صورت تهداب کېښودل شو چې یوه مهمه بېلګه یې د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر نظیر نه درلود په آسیا کې، دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې ډیکورونه تبدیلېده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم یې دومره عالي وو چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه درلود. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیلېدې او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فی فضلی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار به لیدل.
معمولا په کومو مسایلو باندې ډیر په تیاتر کې بحث کده یا هغه بیا داسې استیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ته راته؟
تیاتر د ژوند حصه ده، لکه زه ته یوه تراژدي په تیره شوې نه، زه د ده د ژوند یوه تراژدي را اخلم، د دې نه ډرامه جوړوم. نو د دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسایل، سیاسي مسایل، کلتوري مسایل، ټولنیز مسایل، روانشناسي مسایل، د کور او د کورنۍ ژوند مسایل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویرېدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې
تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون هم ډیر مؤثر دی. په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم. ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي دوی خو د ژړا د لاسه مړه کیږي. نو بناء د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې هم پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
اکراسو، په خپله تاسو په هکله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع وه او تاسو ته خپله څه رقم عاید د منلو وړ و؟
ډېره په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر ځلمه یم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخت خبره وه چون ډېره علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي وو. او دا د ډایرکټر غوښتنه وه چې هر کله ته صحنې ته راځي بد وپوهېږي چې هغه پلانکی رول چې راځي چې خپل ډیالو خلاصوي نو ستا نوبت دی. که ته په هغې باندې ونپوهېږي نو تاسن کار نشي کولی. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناء یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فضلي چې دې کې ما فقط درې ډیالوګه درلودل، ولې احساس کوم چې ډېر خوم. خو هر لحظه چې ډایرکټر په ما باندې تمرین کاوه، ما ته نقش توضیح کاوه او زما اخلاقي مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول، واقعا ما احساس کاوه چې زه ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه من خلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل، چې کله نه منګه تلو ستیج ته، نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لړزه مې په وجود کې خپره وه. او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي، واقعا دا ټولې سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلوده چې اوس ممنون مقصودي راجدي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجهبارې وې. خو چې کله ډراما پخېده او ډراما پای ته رسېده، کومې چکچکې چې په موږ وشوې، خورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس دی.
بله، هغه دیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغسې سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلی یم او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم. ما ته وایي چې نن زه دا بیا یم ښار ته، زور ته وایم چې جالبه ده سم درسره. او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم او پلار مې ډېر پوروړی دی، قرضدار دی، دی معاش اخلي، معاش اخلي. ما ته وایي ځو نو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم. دا شیبه نو ما دپاره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ما ته ښار کې یو څه اخلي چې راځم یو خیرات خور راځي. زما پلار ته وایي چې یو روپۍ خور او فقط یو روپۍ وه. پلار مې جیب ته لاس کړي، زه پلار ته دادا موږ خپله غریبانان یو، ته ولې دې ته ورکوې؟ هوای نه سوې دا ډېر بېچاره دی، بیا موږ هم بېچاره ګان یو که نه؟ وایي بچیا دا زمونږ هم بېچاره ګان دی. ښه، بیا مرکه خو یو روپۍ ورکه. وایي بچیا دا دو ګوندې ښه د دې یو روپۍ ځان خواته ورکړه. اوه، دا هغه شیبه وه چې واقعا مرزنه لوبغاړې وه او دا یو نیازمندي وه، په دې خاطر چې ته خلک باید احساس کړي چې د غریبانه څوک دي، او تر څو دا غربت په تا تېر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه وي درکړي، اصلا نه شي کولی چې بازیګري وکړي. یوه سختي چې لذت یې درلوده.
اکثره کسان وایي چې پخوا تیاتر وه، لوبغاړي وه، ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو ورو دا کم شول. اوس دې وخت ته رسېدلو چې هېڅ نشته، په دې هکله څه وایي؟
ډېر په حقه دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بله، کوم کشته خو راځه چې لاړ شو، یې زما په تلویزیون کې وښایي. نن سبا خو زما په تلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشته. تیاتر مې څه وایي؟ او چې بیا دوباره سازي شوی، هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه من نه لري، اصلا پبلیسټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه، سواد وو، او د تیاتر په هکله تحصیلاتو چې هم بهر زموږ دوستانو تحصیل کې وو او هم دننه، حتی زموږ د فاکولتي رئیس په تیاتر کې دکترا درلوده، خدای بخلی دکتور فرهان په تیاتر کې دکترا درلوده. زموږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال، استاد قادر فروخ، استاد جلیا، استاد فی فضلی، استاد جان محمد پلار، شبه دده احسان عتیل، زه خو ډېر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی یم، خو زموږ د تیاتر سویه، سواد، مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې وو لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام و. ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تنها چې تیاتر زموږ رنګ کړ بلکې زموږ هنرمندانې په شکل د اشکالو د وطن نه یا فرار کړه یا یې مړه کړه یا همدا اوس بېکاره پراتي لکه زه.
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یوه غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی که دلته موږ ته بیا یو ځل وکوي څنګه به یې؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباو چې ما کار اصلا بچیان نه کېږي، پس د او کار زما میرمن راته وایي، وایي زه مور کېږم. واو، زه دا د یو هیواد نه بیخي بل هیواد ته بیایم چې هلته د ده زیږون درستو شي. اتفاقا دوه زامن به کېږي. دا چې حیرانېږم، میرمن مې حیرانه ده، زه حیران یم. او د په څنګ یو بله میرمن ده چې ډېره غریبه ده، هغې کې هم دوه زامن شوي دي. وایي ای میرمنې، ستا میړه وایي پیسه دار، زه دا بچیان نه شم ساتلی، ته زما بچیان اخلې. وایي واخلم. څلور زامن چې بېرته کښتۍ کې کېنوي خو ته راځو چې دزدانې دریایي په موږ باندې حمله کوي. زما نه دا دوه زامن وړي او میرمن مې وړي، یو د هغې مور، یو د دې مور. او زه نو هغه رانز او تکلیف چې وینم واقعا دا په ستیج باندې که ته وایې واقعا ته ځان نه شو ټینګولی. ویش کاله ما خپلې میرمنې او اولادونو پسې ځان تبا کړی نه یې پیدا کوم. بلاخره داسې یو هیواد ته ځم چې هلته وایي دلته ستا زامن دي، خو دا هیواد زما د دښمن هیوادونه نه دی، بلکې دې هیواد نه هر یو سړی راغی باید دا اعدام شي. چې زه ورنه نوزم ما هم د حکم به اعدام کړي، زه دار ته برابرېږم. خو چې ګورم زما سوی راځي، زه ورته وایم سوی، هغه وایي زه پلار نه لرم. چې ته زما سوی یې، هغه وایي نه زه پلار نه لرم، زه چیرې موده کېږي چې زه بې پلار یم. ویم ته زما سوی یې، لطفا راته ووایه چې ته زما سوی یې، زه درپسې مرم. زه مور ته چېرته وایي؟ مور په پلان کې زه کېده، ته څه کوې؟ ته څوک یې؟ یم زوی. ته باور وکړه زما سوی یې، زه هغې کې نه ځم، دا تختي لنه ته څه نښه لرې چې زه ستا زوی یم؟ ته هلته دې یو داغ دی، ته زما نه ژوبل شوی وې. ماشه زوی خیر دی، ته په دې خاطر مه وایه چې زه ستا زوی یم چې زه د اعدام نه خلاص شم. ته یا وری ووایه چې زه ستا زوی یم چې زما روح ارامه شي. همدلته دی چې پولیسان خبرېږي چې څه چل دی. یم دا زما زوی، هغه هم چې دا نښه ښیي وایي دا رښتیا. په همدې خاطر زه د اعدام نه بچ کېږم.
د فنکار په نننۍ برخه کې دا ځل د نورستان کامدیش ولایت ته تللی یو. هلته مو له امان الله امان نورستاني سره مرکه کړي. امان الله امان په 1950 لمریز کال د کامدیش په کوټیا کلي کې زیږیدلی دی. هغه په پښتو، نورستاني او دری ژبو شاعري کوي. زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده، د ملک عبدالله جان زوی، د نورستان ولایت د کندش ولسوالۍ د کوټیا د کلي اوسیدونکی یم. په 1950 هجري لمریز کال کې په نورستان کې پیدا شوی یم. تعلیم د هجرت په تیار کې مونږه خپل تعلیم سرته رسولی ده. مونږ هجرت وکړ ضلع چترال ته. هلته د احزابو مکاتبو سورتونه برابر کړیو تعلیمی د حضرت علی کرم الله وجهه په نام لیسوا د اتحاد اسلامي لیسوا د غینه فارغ ما د کانکور لالاري مونږ لاړو د اوتجات پنتون ته مونږ کامیاب شولو. د ژبو ادبیاتو پنځي د پښتو څنګه نه په 1940 کال کې فارغ شولو.
من شاعری د څه وخت شروع کړل؟
شاعری له پخوانه زما د رسید وخت نه له شاعرۍ سره زما مینه او علاقه وه. خو داسې چار نومه تشویق کړی چې کله پوهنتون ته لاړلو هلته د استادانو او د دوستانو هڅونې وي او زموږ څخه هغوی غوښتنه کوه چې تاسې باید چې فارغي کوي د پوهنتون نه حداقل له تاسې څخه لیکوالان جوړ شي او که د چا شاعرۍ سره علاقه وي، شعر او شاعرۍ سره علاقه وي، اشعار ولیکي. او د هغوی هڅونه به د استادانو ښه نظرونه وو هغه و چې موږ دې لارې ته راغلو او په شعرونو لیکلو باندې په 1922 کال څخه را په دې خوا ما شعرونه په مختلفو ژبو کې لیکل.
تاسو ویل چې استادانو په پوهنتون کې وهڅولی، همدغه هڅونه د دې لامل شو چې ته شاعر شي؟ په شاعرۍ دې شروع وکړه که نه نور لاملونه هم وو؟
زما ذاتي علاقمندي له شعر او شاعرۍ سره وه، خو د استادانو هڅونه هم را باندې زیات تاثیر وکړه.
ځنې خلک به دا وی چې یاره په ما د انقلاب غمونه او جنگونه او هغه شاعر کړم، ځنې وی چې زه مینو ما یا نیمګړی مینه مې و پاغه کې مې شاعری شروع کړه. ستا خدا لامینونه نه وو
زما لامل لکه چې تاسو یاد کړل، نو په دې کې دغه لمړنۍ لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټیوالي نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات رااله، ستونزې رااله، او دا زمونږ په خپلو سترګو ولیدل او دا وګالل منګه. نو طبعا دا یو اثر لري، د حالاتو نه سړی متاثر کیږي، او بل دا شعر لیکل داسې یو احساس واړي، یو د چا سره درک او احساس نه وي، د الله تعالی د خونه لورینه نه وي، نو ډیر خلک به احساس لري، خو دا بار ته راایستل لیکل دا یو بیل استعداد دی په چا کې چې موجود وي، دا د الله تعالی د خونه یو لورینه ده چې انسان ته ورکوي. نو دغه عوامل وو، دغه ستونزې وي، دغه کړاوونه وو. نو زمون شاعری دومره قوی شاعری به نه، خو منتها هغه خپل د زړه هغه आवाज هغه درد چې دی مونږ هغه د شعر په ژبه باندې هغه مونږ سره کړی دی او خلکو ته وړاندې کړی دی.
لومړی شعر دی په کومه ژبه کې وو او کوم شعر دسه معلومات درته شته؟
لومړنی شعر می په 1402 کال د اتمی میاشتې په شلم تاریخ باندې ما ولیکل، په پیښور کې البته د ازادۍ پیغام تر عنوانه دا څه دی. بیا د غلیم په دې خندا ګوره بابر ونه کړي، عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکا، وینې تویږي به حساب دا تر کومه پوري، عدل او انصاف ته په قرآن عظیم الشان ولیکا، دا د ظلمونو او تیریو وخت تر کومه بوي، د ازادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکا، خبه وی دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته، د جنگ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکا، کلی خارونه د هیواد په کڼوالو بدل شول، دا د بیرحمو کارنامې په ډیر فغان ولیکا، آخر به جوړ شوران وطن د خدای په فضل سره، امانه پاچا سو شعرونه خود ځان ولیکا.
امن امان سے منگا دسی اوریدلی جت پدری جبو کی شاعری کے او کھڑی دی دا
ز پدری او جبو کی شاعری کوما، پختو، نورستانی او دری. البته په پختو او نورستانی کې مې زیات شعرونه لیکلي دي، شعرونه زیات دي، او په دری کې محدود شعرونه دي، د سیلس پنځل شل شعرونه مې لیکلي دي.
د نورستانی کې یو څو بیتونه راته وی او هغه به درنو اوریدونکو ترجمه هم کې چې مطلب یې څه دی.
نورستان پړه مې یو شعر تازه لیکلی دی،
مېرمن
دا به تاسو ته وړم. نورستان ګلا ګلا تو ته شایلم، تو نن ژوند ساتلم، تو د وسته نژانه شي، تو ست اوریا راګلم، شه پړلم تو دیږه ابل نشته ای پالم، تود و تو ته ګلا تو ست نومو وګالم، کل شونجه پورونیسته و مو دی بابیک شالم، پم دز لشنګ رایز کو یو بودی یاد کولم، برګ مټول جنورګرام اوس کا کې پمشتلم، منډول جه دوا بمش شو زره ته تون پړلم.
څونه می اوسته مطلب واغسته چې د نورستان د سیمو او د ولسوالی صفت کړي دی په کیسه دی،
دا لګ
ترجمه کې خبرې
ترجمه به کو ګلا تو ته شایلم، تو لري نو سترم ای وطن لتا څه خبر، ځان قربان کړم او تا بل دښمنانو څخه وساتم، او ته زمنګ د نیکونو د آبا او اجدادو وطن یې، او ستا ترقی منګه غواړو، او ستا لپاره منګه هر رقم قربانی ته آماده یو. او بل دغه نمونه شو دي، د ولسوالیو نمونه دي، د مشهور ځایونو نمونه شو دي. نو وطني شعر د یو ملي احساس په دې کې څرګند شو.
یوازې هم دغه د شعر برخې ته توجه کړی زیاته، او که نثر هم تاسو لیکلې؟
نثري لیکنې هم ما کړې دي، او زه په دواړو برخو کار کوم.
یعنی نثري برخه چې افسانه دي لیکلې، قصې دي لیکلې، سیاسي مضامین دي لیکلې، شعر یې کړی دی.
نو هغه د نورستان په اړه مې معلومات راټول کړي دي، او ولسی کم شفاهي ادبیات چې دي، اشعار چې دي، هغه را پاتې دي مونږ ته، هغه د نورستاني ادبیاتو یو بیلګه او قوي یو 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 برخه ده، او هغه راټول کړي دي د شاعرانو نه را پاتې دي، لیکلي بڼه باندې هغه وجود نه لري، یو شاعر سره کینه بل سره کینه، نو همدغه شي یا یو د بل د خلینا نه غلي کړي. دا کتابونه چاپ شوي نه دي، خو ان شاء الله پاینده کې به چاپ شي.
تر اوسه دې څومره شاعری کړې ده او څو کتابونه چاپ شوی دي؟ څومره چاپ ته آمده دي؟
دوه کتابونه زما چاپ شوی دي، ویاړونه او شونه دي. ویاړونه خو پښتو شعری ټولګه ده، په 1973 کال کې چاپ ته رسیدلې ده، او بل شلوري یعنی ضرب الامثال دي، متلونه دي، نورستانی متلونه. شلوري د هوښیارانو خبرې، د هوښیارو خلکو خبرې، معنی یې دا ده. نورستانی متلونه
پښتو ترجمه کړی کنه؟
نه، غواړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم، پښتو دري ته.
نور څه اراده لري؟
که دغه زمينه راته مساعد شي لیکنې کوو ان شاء الله، قوي عزم او هوډ لرم لیکنې وکړم، نو په دواړو برخو کې انشاءالله غواړم چې کار وکړم. هم به اشعار ولیکو په مختلفو ژبو کې، او هم به نثر لیکلی وکړو انشاءالله. امید لرم انشاءالله.
لیکوال او شاعر فرشته غنی د ښځو فعاله ده. هغه د ښځو په ټولنیزو ناخوالو او بدبختیو وخت ناوخت لنډې کیسې لیکي، او د ټولنې هغه ناوړې پیښې روښانه کوي چې افغاني ښځې ترې رنځوري. راځئ لنډه کیسه د هغې په خپله ژبه واورو.
ځوان انجلۍ او سپینګیری، لیکواله فرشته غنی. د سپینې دروازې مخې ته ولاړ ځوان موږ دواړو ته اشاره وکړه چې په کتار کې په څوکۍ کینو. انتظار خونه کې چې مې سترګې وغړولې ډېر کسان ناست وو، ومې ویل دا ټول هم د یوې خونې ته په تمه دي؟ ځوان په خندا شو، وی ویل نه، څلور خونې دي. دومره بې صبري مه کوه، مهرباني په څوکۍ کینئ، په تمه شئ چې نوبت در ورسیږي. څنګ ته مې وکتل، یوه ځوان انجلۍ ناسته وه، زمانه به مشربه، خو د ورځو نامنظم والی یې دا ثابتوله چې شاید مجرده وي. معمولا په افغانستان کې زیاتره نجونې تر هغه چې کوژده ونه کړي ورځې نه جوړوي، دا ورته شرم ښکاري. ځینې نجونې چې ورځې په پیغلتوب کې جوړوي، نو خلک یې بې شرمه بولي، یا ورته ویل کیږي چې باید ژر واده شي، ځکه چې له ورځو یې بریښي چې واده کولو ته یې زړه شوی دی. څنګ ته مې ناستې نجلۍ ته ښه ور نږدې شوم، ترې پوښتنه مې وکړه چې ولې راغلی یې. پرې پوه نه شوه، ورو یې راته وویل چې خبره دې نه اورم. انتظار خونه کې غږ او شور د دې سبب کېده چې د یو بل خبرې سمې وانه ورو. خوله مې غوږ ته ور نږدې کړه، ستا هم سترګې ضعیفه شوي؟ نه، وړې دانې مې په سترګو کې راختلي، سوځېږي، وایي له خوشایو سره دې سیاست کړی. څه شوي دي؟ پوه نه شوم. هغه بل ډاکټر ته چې تللی وم، ویل یې د خوشایو لاسونه دې سترګو ته وړي دي، چې خبرې یې یو لوړ غږ پرې کړې. له هغه خوا ځوان هلک غږ وکړ، شبنم، شبنم څوک ده؟ نوبت یې راورسېد. نجلۍ سمدواره له ځایه پورته شوه. سپینګیری سړی چې تر هغې هاخوا ته ناست و، د نجلۍ د کمیس لمنه یې خپلې خوا ته کش کړه. په قهرجنه لهجه یې ورته وویل، مزه، صبر وکړه. نجلۍ شاوخوا سترګې وغړولې، له شرمه یې غومبوري سره شول. په لوی ټیکري کې یې مخ پټ کړ، سترګې یې ښکارېدې. د هغې سترګې تورچکې غوندې وې، هومره ښایسته نه وه، خو چې مخ به یې پټ کړ، سترګې به یې په انسان ښې لګېدې. د سپینې دروازې سره ځوان هلک بیا ځلې نوم واخیست. په دې سره سپینګیری سړی ورجک شو، په تریو تندي د ځوان مخې ته ودرېد. ځوان ورته وویل، شبنم تاسې یاست؟ په دې سره یو څو کسان چې په قطار کې ناست وو په کړاس په خندا شول. ځوان دې خواته راوکتل، خوله یې جینګه کړه. سپینګیری ځوان هلک په اوږه ووهه، ورو یې څه ورته وویل. که څه هم زما پام یې ځان ته اړولی و، خو پوه نه شوم چې څه یې ورته وویل. ځوان هلک کاغذ ته وکتل او یو بل نوم یې واخیست. موږ چې تر ډیریو ناوخته تللي وو، وار مو وروسته وو. سپینګیری په اوچتو ګامونو دې خواته راغی، سترګې یې برګې کړې. په څوکۍ کې یې بله ښځه ناسته وه، لور یې اوس زما او د یوې بلې ښځې په منځ کې ناسته وه. سپینګیری زموږ شاته راغی، ځوان نجلۍ ته یې په غوږ کې یو څه وویل او بیا ځای په ځای ودرېد. د دویم کتار چپ لاس ته د یوې ځوان نجلۍ څنګ ته د یو کس د کېناستو ځای و. سپینګیری ورغی او هلته کېناستو. نجلۍ ترې ځان راټول کړ، د هابلې ښځې څنګ ته جوخته شوه. دوه نور کسان یې هم خواته راغلل. یو تنکای ځوان وو او بل همدغه سپینګیری ته ورته یو کس وو. له عمره پوخ وو، لویه ګیره یې درلوده، نیمه سپینه او نیمه توره وه. هغوی هم د سپینګیری په غوږ کې یوه خبره وکړه او ترې بیرته روان شول. د دیوال سره ودرېدل. د پخ عمر سړي دیوال ته تکیه وکړه، څادر یې په اوږو راسم کړ او نیغ نیغ یې موږ ته راوکتل. ما هم د سترګو له کنجو سپینګیری څارلو چې څه کوي. شبنم ته ورنږدې شوم، تر غوږ یې شوم چې نوبت تېره ورسېد. ول ډاکټر ته ورنغلې، ځکه چې پلار مې په قار شو. هغه ځوان ته یې وویل چې لور مې ښځینه ډاکټرې ته ځي. وایي ډاکټر خو محرم وي، زما پلار یې نه مني. رښتیا هغه تنکی او دا بل سپینګیری څوک دی؟ هغه مې تره دی، پرون له وطنه راغلی دی، قاري دی. او هغه بل؟ هغه یې لمسی دی. نجلۍ یوه شېبه غلې شوه، بیا یې ورو وویل شاید ما هغه ته ورکړي. هغه خو لا ماشوم دی، ته خو لویه یې. هو لویه یم، آن یولس کاله ترې لویه یم. د تره دغه لمسی مې په ماشومتوب کې زیاتره وخت ما ساتلی. مور به یې د کور په کارونو بوخته وه. هغه هلک ته مې په ځیر وکتل، د دیوال څنګ ته ولاړ و. په خپل نوک یې د دیوال سپین رنګ توکلو. دې خواته یې نه راکتل. ته به وایې درې یا څلور کلن ماشوم دی. عاجزي په سترګو کې وه. زړه مې پرې وخوږېد. شبنم ته مې وویل ښه نو ته له دغه ماشوم سره واده کوې. زه خو مجبوره یم، زما خوښي ته څوک نه ګوري. دا هلک مې لکه د کوچني ورور په شان دی، خو څه وکړم. مور ته دې ووایه چې له دې هلک سره نه غواړې واده وکړې. نه کېږي، پلار او تره مې فیصله کړې ده، بدلول یې ګران کار دی. خو ته آخر څه کوې؟ واده به وکړم، له اولادونو سره به مې میړه ته هم مور جوړېږم، بس چې تره او پلار مې خوشحاله وي. د شبنم ستونی را ډک شو، ژبه یې بنده بنده کېده. غوښتل مې نور څه هم ترې واورم، چې له بلې خوا مې خپل نوم واورېده. د سکول مې راواخیست، د ډاکټر خونې ته ورغلم. معاینات مې تکمیل شول. ټول فکر مې له شبنم سره و. د معایناتو د نتیجې لپاره باید 15 دقیقې نور هم په تمه وای. بیرته راغلم، په انتظار خونه کې کېناستم. شبنم او سپین ګیری پلار یې نه و. څو شېبې دغسې ناسته وم چې د ډاکټر له خونې راووتل. په هغه بله خونه کې ښځینه ډاکټره وه چې د سترګو معایناتې کول. تازه مې د نجلۍ په جامو سترګې ولګېدې. ګرد اوږد کمرچین شین کمیس یې پتان و او تور ټیکری یې ورسره اغوستی و. په لمنه کې یې پښه بنده شوه. نږدې و را پریوزي چې د پلار غږ یې لوړ شو. ړنده خونه یې سمه په لار ځه. سپین ګیری نجلۍ له لاسه کش کړه. هغه دوه نور هم ورپسې شول او زه لا هم د شبنم په ژوند کې غرق وم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې مولوي نور محمد نور در پیژنو. هغه نه یوازې دا چې په ادبیاتو کې کار کړي، بلکې په پښتو ګرامر کې هم څېړنه کړي. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور محمد نوری. مولوی نور محمد نوری د کندهار مشهور عالم دی. په تیره بیا د ګرامر او تاریخ په برخه کې لوی حقدار ګڼل کیږي. نوری یو ګرځنده سړی و او یو څه په هند کې ګرځېدلی دی. لندن ته هم تللی دی. په پښتو، عربي، سندي، انګلیسي، فارسی او اردو ژبو ښه پوهېده. نوری د امیر شیر علی خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند ته تللی دی او ډیره موده په کراچۍ او نورو ځایونو کې اوسېدلی دی. د نور محمد نوری د مرګ نیټه او د مړستون پته لا نشته، خو دومره معلومیږي چې د تحفۃ الامیر د لیکنې په وخت کې په 1200 هجری قمری کال کې په پنجاب کې اوسېده او بیا بیرته راغلی او د امیر شیر علی خان دربار ته ورغلی دی. نور محمد نوری سربیره په دې چې یو پوخ مورخ او تکړه ژبپو دی، بلکې یو ښه ادیب هم دی، ځکه د خپل ادبي ذوق د تحفۃ الامیر په اثر کې څرګند کړی دی. د نور محمد نوري شیر ډیر لګ لیدل شوی دی او په نصر کې بیا د خوشحال خان په لار تللی دی. خبر دین کو دا هم د نور محمد نوري د شیر ایو بیلکا. تور زلفې پر مخ شوې خم په خم، تور زلفې پر مخ شوې خم په خم، کده زنګ لخر چا پیر شه په محرم، هر زمان می نوی نوی سرواحشی، هر زمان می نوی نوی سرواحشی، چې تحریر کړم راس د تا خلی سنم، تر کا کل دی پریشانیم په هجران کې، تر کا کل دی پریشانیم په هجران کې، د شانې په صد پارا زیګر قسم، پسرو سترګو کې که سارا چرا درومی، پسرو سترګو کې که سارا چرا درومی، سیل د زر کو د پرهات کوي ماتم، چې زخمونه د موج روغ شي شینا بودا، چې زخمونه د موج روغ شي شینا بودا، په پرهار باندې نور مې یک تمرهم، د زبان په عشق کې مشه نور محمده، د زبان په عشق کې مشه نور محمده، سیارو بشي په تور د قلم، سیارو بشي په تور د قلم.
په هنري ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او ځواب نوی خبره نه ده. د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو یو نظم واورید چې یو شاعر ته لیکل شوی و. د هغه نظم په ځواب کې لیکوال او شاعر سهار ګل میرزی نظم لیکلی. راځئ چې د هغه په ژبه یې واورو.
سهار په خیر د سترګو تور یارا، سهار په خیر د سترګو تور یارا، زما د خوږ زړګي ټکور یارا، په کومه ډډه پاڅېدلی یې نن مسلمانی ده کنه ګوره یارا. نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، د خولې نه کړېغې ښه په زوره یارا، بغیر له تاکه مې په زړه کې بل وي، زه د بېګا ته شم بې موره یارا، بغیر لتا کمی پزلو کی بلوی، زدی بیگا تشم بی مور یارا، حسی نتمی هم کافی رو بولی، حسی می مگڑا و نور یارا. هو زنن یو کار کوما، توکل پخپل پروردگار کوما، ستا غوندې نه یې مچډار کوم، د زړه خبره ښه په جار کوم، ته چې هر نوم ورکوې خو زه اقرار کوم، او دا سلم زل دی چې اظهار کوم. یوه خبره مې را یاده شوله، یوه خبره مې را یاده شوله، اوس په سپین غره کې خاپېری چرته دی، ما ته نور سوال به درته وکړمه، چې دا شین خالۍ مین خالۍ مه یادوه، زه د چا خال او خط ته نه ګورمه، د چا د مال او دولت وږی نه یم، په ښایستونو پسې زړه نه وړمه، له شهرتونو نه هم ښه نه وړمه، زه د چا خط او خال ته نه ګورمه، د چا د مال او دولت وږی نه یم، په ښایستونو پسې زړه نه وړمه، له شهرتونو نه هم ښه نه وړمه، زه چې څه وایم او څه غواړمه، هیڅ درنه نه غواړمه، زړه غواړمه. سر به دې څه خوږوم خپله یاره، نور به نو مخ د زمانې و نه کړم، نوره به څه درته کیسه کومه، خو یوه خبره ښه ډاډه کومه، سترګې سپینوم خبره سپینه کوم، قسم په خدای در سره مینه کوم. تا ویل چې پریښې مې، تا ویل چې اوس د هغه خونده نشته، تا ویل چې خامخا یو څه خوشته دی، تا داسې څه لیدلی، تا اورېدلی دي څه، تا ته چا څه ویلي؟ خا خا، زما په خاموشۍ باندې دې شک کړی دی،
نه داسې هیڅ هم نشته. زما په درد او په سلګۍ باندې دې شک کړی دی، زما په سوال مینت زارۍ باندې دې شک کړی دی. نه نه داسې هیڅ هم نشته. زما په درد او په سلګۍ باندې دې شک کړی دی، زما په سوال مینت زارۍ باندې دې شک کړی دی. زما په مینې او خوارۍ باندې دې شک کړی دی، په بې کسۍ او بې وسۍ باندې دې شک کړی دی. توبه توبه د آشنا، توبه توبه د آشنا. زه بیل تا نه ځان ته ځان نه وایم، زه بیل ځان نه ځان ته ځان نه لرم. زه په دې دومره لوی او ویړ جهان کې بغیر له تا نه بل جانان نه لرم. ستا د څنګ ناسته لاس نیوی او خندا دا مې ارمان دی، بل ارمان نه لرم. نو زما لري مسافر آشنا، یا د مستیو په خار ورک لالیا، اوس د لیدلی نه یم. تا مې له ځانه سره روح وړی دی، تا مې له سترګو نه خوبونه وړي، تا مې د زړه له کوره زور وړی دی. تا مې له ځانه سره روح وړی دی، تا مې له سترګو نه خوبونه وړي، تا مې د زړه له کوره زور وړی دی. ته مې غزل ته تورې نه راکوې، تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه. تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل، تا مې له ژبې نه تاثیر وړی دی. تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه. تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل، تا مې له ژبې نه تاثیر وړی دی. تا مې په ګوتو کې زور نه دی پریښی، بس بوتي بولي که کال بوتي بولي. زما احساس نه دی یو شی جوړ کړی، تا لکه ورک یو نابلد مسافر. په نابلدو کوڅو پریښوم لاړې، چې زه دې یاد نه کړمه نه مې یادی. څه به مې یاد کړي، نو په څه مې یادی؟ سهار به څه وینې او ګل څنګه بوی کوي؟ خیر، مینا د هر چا د وس کار نه دی. نو ای راشه ته ووایا، دا سهار چا وژلی او دا ګل چا ومروړه؟ د قام له دې سترګو نه دغه نظر چا اخیستی؟ د قام د دې ورژبې سر به څرکې چا یخ کړي؟ زما د حس او د ضمیر خاپیرۍ چا وژلې؟ ژړا په دغې راشي، ژړا په دغې راشي. ولې اوس هغه خو ماتهړی چینار، هغه نمجنې خو اوس سوي پولې، سپینې مرغۍ خو بې وزرې پرتې، لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه. سپینې مرغۍ خو بې وزرې پرتې، لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه. کنډر کنډر د مکتبونو کوټې، د ښوونځیو مات سوري زنګونه. کنډر کنډر د مکتبونو کوټې، د ښوونځیو مات سوري زنګونه. مات مات قلم او سوی سوی کتاب، دا بې عظمت او دا رامات شملې. د زلمو غوړي خو اوس خړې څڼې، ولی دا ولی زه اوس نشم بیدای؟ داسې بې رخه بې غیرته بې ضمیره چا کړم؟ ته خو پوهیږې که نه، زما د دغو ګناهونو سزاوار څوک دی؟ زه به مجرم یم، ګناهګار یم، خو د چا د لاسه یمه؟ ته خو پوهیږې که نه، زه به مجرم یم، ګناهګار یم، خو د چا د لاسه یمه؟ ته خو پوهیږې که نه؟ هو رښتیا بله واوره، هغه د سوره او د آواز خبرې، ها د انجام او د آغاز خبرې، چې یو او بل ته مو کړي څومره خوږې وي دا د ناس خبرې. رښتیا بله واوره، هغه د سوره او د آواز خبرې، ها د انجام او د آغاز خبرې، چې یو او بل ته مو کړي څومره خوږې وي دا د ناس خبرې. اوس هم ولاړې مه پرې ویاړمه زه، اوس هم زما د سور ساز آوازې، اوس هم زما د هر انجام غازی، اوس هم زما د سر و ساز آوازی، اوس هم زما د هر انجام غازی، اوس هم زما د خیال زرین وزری. اوس می هم هر ساکی تراوزی، اوس می هم هر ساکی تراوزی. اوس ته هم هر شپه یادونو سره لوبې کوم، اوس ته هم هغه سی تصویر سره خبرې کوم. مینا لرم در سره دومره اظهار بس دی کنه، مینا لرم در سره دومره اظهار بس دی کنه. چغې وهمه ګوره ټوله دنیا مه خبروه، چغې وهمه ګوره ټوله دنیا مه خبروه.
له جنگ زره چوي دا سمه بد سيغي
په واسيما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یالا یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ